دګر می دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو بجې د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې د درسي ساعت پروګرام او همداراز د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله مرکه خبریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری د کارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د نوموړې د سفر دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک وویل چې د دې سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیب دی. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړې وه. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن د پنجشنبه په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیا یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی حسن د روان هجري لمریز کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین په کرملین کې د 34 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد، خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدرو موادو له قاچاق څخه پاک وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او په ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ټول دروغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې د ده په وینا بل څه ښیي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم ویناوې وکړې. د ناتو د غړي هیواد ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت دی چې د دغو دوو هیوادونو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض په سپتمبر میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون لاسلیک کړی و. حکان فیدان پرون خبریالانو ته وویل اوس مهال خبرې روانې دي، خو تر اوسه کوم توافق نه دی ترلاسه شوی. ښاغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلاتفورم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سیمه ایزو دریو قدرتونو ترمنځ دا احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقره، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ په مې میاشت کې له څلور ورځنۍ جنګ څخه څو میاشتې وروسته لاسلیک شو. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اووریز په نړیوال جام کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. تیره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له کبله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په 6 وکټو امریکا ته ماتې ورکړه. نن به په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان، همداراز استرالیا او آیرلند هم سره مخامخ شي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 نیټه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو تا وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ. شیف د صحت چا مې پتن وي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زما راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مور تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوقی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوقی د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوقی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیلې حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمې کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوقی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قران کریم زده کړې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم. هومیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د هومیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې هومیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله، چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله، چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی هومیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی، چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې. هومیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هومیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. هومیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شدې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. هومیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو. یعنی د هومیرا ملکیار ژوند چې وو، ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی وو. یعنې د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته هومیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې هومیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او الته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری پخپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواد شخصیت و پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه و. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چکلد وکلنه و، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې له لارې څخه دی وکولای سولای شي د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل شي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول شو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسي ویاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او همالته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس فهم دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنې خو جوړ ګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستله، چې میرمن همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسمه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وي. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنونو د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلی ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست. په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست ولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرېته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال و نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و او همچنان د هغه څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سوي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښه او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خصي د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دی ورکول سوی و د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی او سیږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله مېرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سوال تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشبال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشبال او همالته خبر ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکون کو داو زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکون کو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، ماسومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او هم چنان دویم سوال چې ستاسو د ټول درنو زکون کو ده، د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ هم چنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هرې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی ماسومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا ستاسو د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی اوسېږي د نن ورځې د لوس پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وره شفق سپ د حقوق پانځیتو سه تاسو کا مې وکیدلې دا رښتا مو په خپل خوشا کړې و او کنه د نمبرو په اساس سره تراخلې. ډیر مننه
شبر صاحب، سلامونه درنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری پچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه و، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا غرشته می خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زرمونه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوالو هغه په انګرار پاتون کې محصلینو غریبه د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې ده. علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیقي مواد پکې خبرې ده، د غراز د مينې پنوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبرې ده. نو هغه مجلې مې لوستلې د آزاد مطالعې سره زما د غرايس جوړه سوله، د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه ولم، ادبیات باید د زو خاطر ونه ولم، او ادبیات چې مال وستله امي په ادبیات کې مطالعه کوله، یم د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یم چې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړم چې ما خوښه ده، او ادبیات د زوګ خبره سولمان حسن کې ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا نن ادبیات کې اختایم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق سره نکوم او کوم بیا مسلکي ولا
تاسو ول څه تاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول تاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایز د کړلو باور کې نیمایز د کړم کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه نه هاته لري ولوستله په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسم
کله چې کابل ته راتلی هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مون نه درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترکولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوالي سیمه څخه یو ماشوم ودغه سی یو برنپس شارت راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پرم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پرم واغوندي محلي سکون کراځي نو زه پسیم کوم دا سپینه کناری خولې می په سر ولا معمولا نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتي یو استاد راغی دا زما سپینه خولې دا ش راوخستله زه د پایله خاص خره کریمن څلورم میز باندې ناسوم یو بل جوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولې دا ش پر میز باندې ویشتله یعنی پاینه حال کې ما ته دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتم او خپل استاد مل نه څنګه د ما خوري دی ولې داسې درته وښه نو دا چې غوسره ته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو د ټولو ماشمار خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د درس میزای ته باید کلی هغه دغه ونه ساتم مل نه کوم فرهنګ د مشکل چر نو درته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر بیا وری ساته
که چیرته راشو لیکوالیته شفق سپتاستر سپوري چلي کلی دي
زما معمولا له پښنيوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وستې بیا د افغان لیکوالانو د بهاند حسن کاکر د غرض د حبيبي صاحب د میر غلام احمد غبار د جن نور علي احمد کیزاد د جن نور افغان ورخینو تحقیقی مواد و چڑینی و کتابون ما اول وستل اگر سخور سما تاریخ کی چڑینی را شروع کرلی در دی محال پریم گنش میر تحقیقی مزامین لکلی پر یوپان که خبار سویدی البته بطان یوپانه کی پر دعوت یوپانه کی زینی تحقیقی مواد دی سخور سو بیا حسن کهو چی دا غلالی نور موغزو و راتون که چاپی اثار و تمی راده لرم تحقیق برخی که چی یوسکارو
کله ستاس په زابل کې وی التمو په ادبی غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبی غونډي او بهیرونه وسم روان دي
ډيري لژوي ډيري لژوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډي هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینی وخت مې انانسري کول چې ځما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړول د ادبی غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبی پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغاتول د انګلیسي د کورسو په وخت کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرلل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه یا به غزل پکښه ولا لاغه خبر سره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغړ په نوم اگر اړیو چې ما کار رافائل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس مال پاتسته هغه خبرسته بیا یو بهیر مشرفایل کوي د سرغړ په نوم دغه بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډه کې برخه نه اخیست خو اوس مال ته چندانی غونډه نشته البته کندهار کې مخ کې
د ازادي ملما مو زبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي؟ چې دغه رادیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالای دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې اده ټولنې خلک په پیغام بسې ډول کېدلی شي، او سختوالای دا دی چې ستړیا ډیر لري، فاشل سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري، او دا غزنا برخه شي. بیا دا زه کله چې خبرونه ما د کومه لومړی تحقیق ورته کوم، له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډیر لري، په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي دی تر فشار لاندې کیږي، خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحلیلي په یو قبل نامه باندې. نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چاره هم مختوړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو او ریډونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لري فاته ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي، په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی تمرکز ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، لږه خبره ستبې ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو دی، آی سیستم ته ورکو، هغه په سی ډول ژغیش کوي، او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول مثلا راولای شي. دا راز چې چې پیچې کوس موږ وګورو چې چې فیچې د پښتنو غوندې تلکوز نس کوي، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دا راز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي. پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي، سي چې چې فیچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډیر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي، هغه هم په سید ډول په مولا یې سر باندې پېدلای وي. نو دا پروژه د لفارما سره تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدل پر لور باندې بوزي، او پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو او ماشين ته ورداخله، تر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو چې تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس.
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخص ورته ولي هم داسې کوي؟
معمولا مزلات سلور برخه لري، یو د سبت برخه ده، یو د اوریدلو برخه ده، یو د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ مزلات ژغونو ور داخلو، یعنی لومړی جمله مشترانه، هغه جمله مشتبه، لکه څنګه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده، هغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اغه ته د و چې مثلا ژغیږه کړتیا ونلري، سمې تلپسوي پر معیاري وصول برابرۍ، او که چیرې ناسمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورپی، او البته د آی ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي چیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په آی ته ژغونه ورداخلي چې په اټو کې دا چاره د دې لپاره چې کچوره په مې دایسي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او د غراز د چټ جی پی ټی نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، ماتن پښتو، ماتن پژاغ، او پښتو ژغ په ماتن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ویلري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بله، هو دقت ډیر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوي هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي، اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کیږي او لیکل کیږي. همغه کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کو، هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول، ژغیږه په کارتیا نه درلوده، تیز نه و تلفظ سوی، او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سه هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول، بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی پینځو نه پر کې باید درې نه پر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا غږ واخی پروسس کی او دی آی ماډلونه په لاس ورکړي. که شیر پینځو نه پر کې دوه نه پر رات کې غږ او درو نه پر تایید کی هم سی کیش، او که شیر بیا درو نه پر برعکس رات کې او دوه نه پر تایید کی بیا غږ نه سی کیش. نو موزیلا هغه غونه نه کی چې مثلا هغه یا غږ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي، نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دی. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهول او راپهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فات دي. موږ امیدوار یو چې
نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سم مختلفه. مثلا تاسو جمله لولئ او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغوی هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي په دې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس د تریر فرید پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره دي. موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو مسلین مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو ته چولې چې د محل په شت حاصل کړي. نو په موزیلا کې تر ډیره پوری مسلین او لوستي خلک کار کوي، البته پر ذکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونس کولای غو بیا ار دا جمله تایید یا غد جمله غلطواله او سمواله بنور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبولم ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو الوستونکو جمله په شپږ تشتريره په دمشه تزون الوستونکو لري چې جمله په شپږ تشتري او د جنوب زون د لهج دي. نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي، دا غسونځه محل ته تشتر میچي چې بعد موزلات پرمیر برابر ژغونه ور
داخلس. دغه کوم جمله ست تاسو ور داخلوي، دغه جمله له کوم ځای پیدا کوي؟ څه شی ورته ولې
جمله د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جمله راخو، دغه راز ځینی اروپایي کتابونه دغه پښتو جمله راخو، هغه مجلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ژوندونو پرې شولو کې ډیر مهم رول لري. دا ځینی جمله موږ ورداخلو، دا جمله چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه د سب برخې کار کوي، هغه بیا سبته یي چې سب چې بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده. موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جمله نه لري، پښتو جمله موږ ورزاب کوو، او دا چاره د بیل لپاره موږ چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تر څو پوری بیا د پښتو ژبه د هرې لهجې د وینک سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکړي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزات کوو. ناولونو څخه جملې راغله د نصر احمد احمدی جن ناولونو موږ به ټول راشولي دي. البته جملې مراشولي دي د مزلا ورکړه لاغت خور سره بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات برخه کې ولوستنګ تراړي شي. هغه لوستنګ چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی وایډیشن په برخه تراړي بیا نه ته راځي ته چې لاغت خور سره بیا پروسس کیږي او مزلا داخلي په سیستم
د مزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2019 بلادي څخه ورسره فایل شوی ده.
نه تاسو خپل لڅو وخت راځي کار ورسره کړی.
زرازم په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړل. چونکه د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ. د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل, یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ, پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات ورته خپاره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کیږي چې موږ په لګیا یو.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه, دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو کې د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي, مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي, یعنی اي ډیر مهم شاید دي. لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دي چې دې ته تاسو کله په خپل شغ باندې څور داخله وي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم, مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه, دا کده غره کوم په اي کې داخله سي دا خو بیا کار څونسمنه وي. تاسو فرزن دی پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې, دا هم بیا څونسمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي, لیکن په ورته وخت کې ښه خبره داد نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. کڅرنګ
دا ډیره مهمه خبره ده. شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرسته سره وپی او تر ډیره پوری موزیلا کې د کار کول پر مخاله باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو. ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوی یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوی بیا موزیلا ته داخلي شي, دا کدای شي راتلونکي کې راستای شي خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریقو هغه زموږ هڅې کمې دي. بریالی ښکاری ځکه موږ ډیر شمیر دغه مشرام چې هغه خارج کې وسیږي یوادنه نه کړي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شوی دي او موږ ته هم شی مشورې راکړي او دونه نه څنګه چې باید په کار وای. تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه ته کازا چې موږ درلوده چې مشرام په پام کې په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کرشې د اړې غاړې د خوځې پښتونخوا سنې لیکوالان واجبان چنداني توجه هغه د دې برخې ته نه کړي او کاغیر خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو د تزکی یا د مثال په ډول پر چینو نور مواد باندې کار کوي. خو دغه برخې ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه تور ډیجیټل تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزو به یاد کو د پښتو په برخه کې به خېر مواد خفارس ول په باندې دیوانونه د شاعرانو چاپ سول دغه اشعار راغونډ سول دغه راز سیمینارونه دایر سول. کولی د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبې ته دی مفید تمام سوی پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو مشکوشش کوم چې موږ ځوانان یو ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو او د مشرانو ولا شوونو غراز دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې شي سم لا شوونه راتو کی او موږ وسمې لارې ته سوکې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې بغیر روان ماشین انقلاب ته پښتو ژبه ورداخله او ورسره یار پر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې بر سره لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرشا هغه غاړه طالباته ایواز لاس پیسې د پښتو پاتې یعنی نیمه پیسې د پښتو مخه وسوې د ورکه سوې د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي د ترایز لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حال تلفظ کوي ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کوي وای وړه غلطي کوي هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتون باندې کړی نو د لپاره چې پښتو ژبه ماونه سي د نور ژبو ترایز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قرباني نه سي لکه څنګه چې اوس اته زیور من روان دي د لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نه سکلی چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباری ژباړل سوی دی مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی دی بلغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي کثرنګ شفق سي
چیرته مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو داغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابر راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې زموږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډېر په سختۍ پکې انتخابي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیاي او سم تاسو کو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخه توجه وکړي او د موزیلا کمرزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راجه پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دغه لا شوونه په ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې کورای اغه باید ای آی ته فلسفر پر څو کې شرایطونکې کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیر مننه سیس موږ په لنه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیست
ستاسو څخه ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مو دان شوه شیشه
لالیو پر میرا نات نرے نرے او پنا سی ماغر کبھی نہ لالیو پر میرا نات نرے نرے او پنا سی ماغر کبھی نہ لالیو پر میرا نات نرے نرے او تماشه